السلام علیکم د ازادې رادیو مخمنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د وری یا حمل شپږویشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل 15 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو دا خپرونه همدا شیبه پر فیسبوک هم پر مستقیم ډول خپریږي. د خپرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په قطر کې له یو شمیر افغانانو سره تر غونډې وروسته پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې د غونډې ګډونوالو د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د خبرو وړاندیز کاوه او وسلوال مقاومت یې د حل لاره نه ګڼله. په دې غونډه کې چې پرون وشوه شپږو میرمنو د بشري حقونو یو شمیر فعالانو پخوانیو وزیرانو او قومي مشرانو برخه اخیستې وه. د ښاغلي ویست په وینا د غونډې اکثر برخوال له افغانستانه ورغلي وو. ښاغلي ویست پرون له دې مخکې د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د دې هیواد د شخړو د هوارۍ لپاره له ځانګړي استازي مطلق القحطاني سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې او ویلي وو چې قطر د افغانانو د حقونو ملاتړ کوي. د ښځو د حقونو فعالې ظریفې غفاري چې په افغانستان کې د لومړنۍ ښځینه ښاروالې په توګه دنده ترسره کړې د جرمني د لوټر معتبره جایزه ګټلې. ظریفه غفاري له 2018 کال څخه په 2020 کال کې د جمهوري نظام د پرزیدو تر وخته د میدان وردګو د مرکز میدان ښار ښاروالو وه. هغه اوس په جرمني کې اوسیږي. میرمن غفاري ته دا جایزه چې نقد 10,000 یورو هم ورسره دي نن د لوټر جایزه د ټولنې لخوا په شمال کال دین ښار کې ورکړل شوه. د لوټر جایزه د جرمني د 14 میلادي پیړۍ د مشهور عیسوي دینی عالم او فیلسوف مارتین لوټر په نوم نومول شوې ده. هند له افغانستان سره د 10,000 ټنه غنمو مرسته کوي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه نوي ډیلي د خوړلو نړیوال پروګرام یا WFP سره یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړی دی. ټاکل شوی چې دا غنم د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته ولیږدول شي. د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال د افغانستان له 30 میلیونه خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. په دې مرسته کې 40,000 ټنه غنم د هند وو. د خلیج د عربي هیوادونو همدارس د مصر، عراق او اردن استازو پرون د سعودي عربستان په جده ښار کې پر دې خبرې وکړې چې سوریه بیرته له عربي ټولنې سره یو ځای کړي. د سعودي په نوښت د دې جوړې شوې غونډې په اړه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې برخه کې کومه موافقه نه ده لاسلیک شوې. د مصر او متحده عربي اماراتو په څیر مهمو عربي هیوادونو له سوریې سره اړیکې ښه کړي. عربي ټولنې په 2011 کال کې د سوریې غړیتوب وروسته له هغه وځنډاوه چې مشر بشار اسد مظاهره چان وځپل. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د تقاعد لانجمن قانون لاسلیک کړ. په فرانسې کې له دریو میاشتو راهیسې د بیلابیلو اتحادیو لخوا اعتراضونه روان دي چې ولسمشر دا قانون توشیح نه کړي. د دې قانون له مخې په فرانسې کې د تقاعد عمر له 12 کلونو څخه 14 کلونو ته لوړیږي. او هندي رسنیو خبر ورکړی چې د افغانستان او هند د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ به په جون میاشت کې درې یو ورځنۍ لوبې وشي. ټاکل شوی چې دا لړۍ د جون له 14 نیټې پیل شي. د راپورونو له مخې هند ویلي دي چې دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام سږکال په هند کې د اکتوبر په 15 نیټه پیلېږي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره وسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبريږي. په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو مدافع وکیل خبر ورکړی چې پولیس د قانوني اسنادو لرونکو یو شمیر افغانان نیولې دي. په دې اړه له یو شنون کې سره هم مرکه کوو.
کله چې پاکستان کې امنیتي وضع مشکلات پکې پیدا کیږي او یا د افغانستان د حکومت سره اختلافات پیدا کیږي، اندې د خطرې یو قیمت ټاکل کیږي. نو قیمت کله کله مهاجرین شي.
یو شمیر افغان کروندګرو خبرداری ورکړی چې سکل ښایي د کروندو او باغونو حاصلات راکم شي.
تیر بارانونو ډېر لږه ګټه مشته کړې ده چې حد یکل هوای صرف راته سمه کړل. نور د اوبو د سطح لوړولو لپاره هیڅ پیدا نه درته کړې.
د انجونو پر تعلیم د طالبانو له بندیز وروسته په غزنی ولایت کې یو شمیر انجونو مدرسو ته مخه کړې.
زمان خوران نشکا لینر مدرسه تلاش زکال تا دیر طبقه زکور دا مدیر خوشحاله چی دی مرکز تلاش و دلتا مدرسه شو
نریوالو مسائلو تا کتنه کوو او نور مطالب هم لرو او ری دو تای را سر اوسی
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
سموک غاګله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي په پا پاکستان کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال وایي چې د راجستر شویو افغان کډوالو لنیولو لکبله اندېښنې زیاتې شوې دي په پا پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منیزا ککر هم تاییدوي چې په وروستیو کې افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی دي چې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر کېدو اسناد هم ورسره وو او یای ویزې درلودې د اغلی ککر په وینا په تیرو دوه میاشتو کې 1400 افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا زندانی شوي دي چې 400 کسانو یا اسناد درلودل او یا ویزې ورسره وي په دې اړه نور جزئیات همایون هیواد راکوي
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته هم په پاکستان کې ځینې افغان کډوال واستازي وایي ورسلغه چې په دې هیواد کې لملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر شویو افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې د دوی اندېښنې هم ډېرې کړې له دې ډلې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې په وروستیو کې هغه افغانان هم نیول کېږي ځورول کېږي او بیرته په رشوت خلاصېږي چې هغوی د ملګرو ملتونو سازمان یا هم د پاکستان د حکومت لخوا اسناد لري په پاکستان کې د کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم مني چې په وروستیو کې پاکستانی پولیس هغه افغانان نیولي چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو سازمان او یا د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري اغلی کاکړ وایي په تیرو دوه میاشتو کې 1400 افغانان نیول شوي دي چې له دې ډلې 400 هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د پی او آر یا د پاکستان د حکومت لخوا د افغان تابعیت یا ایس ایس ای کارتونه ورکړل شوي یا هم ویزې لري خو بیا هم خبره چې دا کسان نیول شوي او پولیسو یې کارتونه او نور اسناد ضبط کړي یا یې له منځه وړي چې په دې سره یې زمینه دې ته برابره کړي چې دغه کسان بیرته افغانستان ته ډیپورټ شي په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازی ظاهر پښتون مني چې په دغه هیواد کې هغه کډوال نیول کیږي چې راجستر دي خو په وینا یې دا کار تر ډیره په سند ایالت کې کیږي له جګړو کډه شوي میلیونونه افغانان اوس هم په پاکستان کې دیره دي چې 1.4 میلیونه یې له ملګرو ملتونو سره راجستر دي او دوی ته د پی او آر په نوم کارتونه هم ورکړل شوي د دې ترڅنګ په لکونو نورو ته بیا د پاکستان حکومت افغانستان د مخکنی جمهوري حکومت سره په همغږۍ د افغان تابعیت یا ای سی 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 کارتونه ورکړي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدل قانوني کړي او د ځورونو مخه ونیول شي خو اوس د راجستر شوي کډوال هم وایي چې د زندانی کېدو او ځورولو له ګواښ سره مخ دي د پاکستان حکومت تر دې مخکې هغه ګڼ افغانان هم نیولي وو چې له اسنادو پرته د درملنې په خاطر د هیواد ته ورغلي وو چې 4 تنه یې د پاکستان په زندانونو کې مړه هم شول
د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد و چې په پاکستان کې د یو شمیر افغانانو د نیول کېدو د تازه مواردو په اړه جزئیات راکول ویل شوی دی چې په دې کسانو کې په نیول شویو کسانو کې هغه افغانان هم شامل دي چې یا یې اسناد درلودل او یا د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د کډوالو په توګه راجستر وو محمد خاطر پردیس په دې اړه په پېښور کې له پخواني افغان قنصل عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د پاکستان د حکومت او امنیتي ځواکونو د دې وروستیو نیونو علتونه څه دي
دا سلسله اوسنۍ نه ده البته دا چې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان افغانانو ته په پاکستان کې دوه قسمه اسناد ورکول شوي دي یو چې پی او آر کارت و چې د یونیسیار په تفاهم یا د یونیسیار په مرسته باندې افغانانو ته ورکړل شوي 14,000 مهاجرین دي او دویم هغه دي چې هغې ته ایس ای سی کارډونه دي چې تقریبا 3,000,000 دي چې د افغانستان حکومت او پاکستان حکومت په تفاهم ورکړل شوي دي دا سلسله د پخوانه همداسې وه که تاسو ته معلومه وي په 2014 کې هم د پاکستان حکومت لخوا دغه خلک چې هغوی پیوار کټونه لرودل ډېر زیات ونیول شو. کله چې پاکستان کې امنیتي وضع مشکلات پکې پیدا کېږي او یا د افغانستان د حکومت سره په ځینې مواردو کې اختلافات پیدا کېږي یا ځینې غوښتنې پیدا کېږي، دې د خاطر یو قیمت ټاکل کېږي. نو قیمت کله کله مهاجرین شي او هغوی نیول پیل شي، د هغوی ځورول پیل شي.
جناب جلیل صاحب، په دغسې وضعیت کې د طالبانو حکومت څه کړي دي او څه کولای شي، د څه شي توان لري تر څو دغه وضعیت کابو شي؟
تقریبا شپاړسم او د هغې نه وروسته چې مهاجرین په پاکستان کې نیول کېدل، د پیوار کارټونو سره همیشه به طالبانو د افغانستان پخوانی حکومت یا جمهوریت په دې ملامتو چې د پاکستان حکومت سره دوی تعامل نه کوي او یا د پاکستان حکومت سره دوی تقریبا داسې کاري مذاکرات نه کوي چې د مهاجرینو د سهولت دپاره یا د مهاجرینو د نیولو دا مخه ونیول شي. بنان اوس خو دی په افغانستان کې دی پر سر اقتدار دي. هغه وخت کې خو دا قیمت د افغانستان د حکومت هغه حکومت نه غوښتل کېدل چې پاکستان په کابل کې هغې پر سر اقتدار و، اوس دی پر سر اقتدار دی. بنان دی ته اوس هغه زور او اوس معلوم دی زما په نسبت سره چې دی د خطره کوم قیمت کېښودل کېږي. خو تر اوسه پورې چې په ساحه کې مونږ وګورو، خصوصا پاکستان کې مونږ وګورو، د افغانستان اوسني حکومت لپاره داسې فعاله ډیپلوماسي نشته دی چې د پاکستاني چارواکو په ارتباط باندې دوی سره وګوري او دغه موضوعاتو په ارتباط باندې دوی سره تقریبا د بین المللي اصولو او یا د کنوینسیونونو یا پروتوکولاتو چې امضا شوي دي او دغې په اساس باندې چې د مهاجرو په هغې کې خوندي دي، دغې په اساس دوی سره خبرې او ملاقات وکړي.
جلیلي صاحب، دا د پاکستان یوې خوا د افغانستان په اړه د افغانانو په اړه نړۍ طلبیګری کوي او د مرستو او د نورو مسایلو په اړه، خو له بلې خوا بیا په خپل هیواد کې هغه افغانان چې قانوني اسناد لري اوسیږي، د هغوی د نیولې لړۍ پیلوي. دغه دوه مخې چلند ستاسو په نظر په څه معنی کېدای شي؟
کوم کنوینسیون چې د جنیوا کې د مهاجرینو په اړه باندې امضا شوی دی، هغه کې پاکستان دا نه دی امضا کړی. پاکستان د هغه ملکونو نه چې د مهاجرینو د قربتو څخه یې مذرت کړی. همدارنګه چې په کوم په شپېتمه لسیزه کې کوم پروتوکولات امضا شوي، هغه هم نه دي کړي. کوم مهاجرین چې تقریبا په اتیایمه لسیزه کې دلته پاکستان ته راغلي، هغه هم په یو سیاسي بیس باندې و چې دلته په یو سیاسي ګټه په هغې کې و. دلته هر کله چې سیاسي ګټې وګواخل شي او دغسې حالات راشي، طبیعي ده چې پاکستان حکومت به خپلې غوښتنې دې تر شا باندې لري. که هغه د بین المللي ټولنې نه وي، که د افغانستان د حکومت نه وي، او هغه په هر شکل باندې خپل امتیازات د دغې په ارتباط باندې غواړي.
په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د ښځو د حقونو فعالې ظریفې غفاري د جرمنی یو معتبره جایزه د لوټر په نامه معتبره جایزه ګټلې ده. ظریفه غفاري له 2013 کال نیولې د جمهوریت د سقوط تر مهاله د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار ښاروال وه، او دا د افغانستان په تاریخ کې لومړنی ښځینه ښاروال وه. له دې جایزې سره لس زره یورو نقدې پیسې هم ملګري دي. ظریفه غفاري دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره ده او غواړم چې د دې جایزې د څرنګوالي او اهمیت په اړه ترې وپوښتم. میرمن غفاري، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې هم فعالیت کړی او لومړنۍ ښځینه افغانه ښارواله هم وي، دا جایزه د څه په خاطر تاسو ته درکړل شوې؟
نکوم دا جایزه هر دو کالو کې د جرمنی لوټر سیټیز په نوم چې کوم ښارونه دي، ځینو هغو فعالینو ته ورکوي چې هغوی په د بشر د حقونو او فری سپیچ په برخه کې کار کړی وي او یا هم لاس راوړنی ولري. سږ کال دا جایزه افغان میرمنو ته مختص شوی و چې د هغوی په نمایندګۍ ما ترلاسه کړه.
مننه. د دې جایزې اهمیت له نقدي پیسو نه ورهاخوا ستاسو لپاره څه دی؟
طبیعي دی دا جایزه په داسې وخت کې د افغانستان میرمنو لپاره مختص کیږي چې متاسفانه لکه څنګه چې اړتیا یې دی د نړۍ سپام د نړۍ هغه توجه افغانو میرمنو ته نه دی. افغان میرمنې په ډیر بد وضعیت کې قرار لري، د تعلیم له حقونو نه نیولې تر ټولو هغه نورو حقونو چې د هغوی هغه بیسیک فنډمنټل حقونه کیږي تر پښو لاندې دي او نقص کیږي. نو د دې اهمیت ډیر لوړ دی ځکه چې دا ثابتوي چې افغان میرمنې لا هم شته، لا هم په ځینو برخو کې، لا هم نړۍ کې دوی ځلیدای شي او د دوی غږ اورېدل کیږي، بل خصوص د دوی د غږ د پریزنت کولو لپاره دا بهترین هغه کیدای شي، چانس کیدای شي. او د دې جایزې تر ټولو مهم هغه ما ته هم همدا و چې دا یو سټیج و چې ما ته نه استفاده وشو کړی تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزینټ کړم.
تاسو تر اوسه پورې هم د افغان میرمنو د ملاتړ هڅو ته دوام ورکوي اوس چې په جرمني کې یاست؟
بالکل هو، زه نه یوازې دا چې په ګڼو ایونتونو کې ګڼو برنامو کې ګډون کوم تر څو د افغان میرمنو غږ ریپرزینټ کوم، برحال په افغانستان کې زما د انجو له لارې زه کار کوم او دا انجو هم زه د خپل شخصي هغه لڅایت چې د خپل کتاب په خرڅلاو کې لاسته راوړم دغه له لارې فنډ کوم او کار کوم د میرمنو سره. د دې ترڅنګ سوچ کوم دا ډیر اړینه ده چې دغو میرمنو غږ واوسیږو، بالخصوص موږ چې حداقل لږ څه پراخ فضا لرو او پراخ امکانات لرو، نو د دې استفاده د هغوی په ګټه دا زموږ نه یوازې چې وظیفه ده بلکې مسؤلیت هم دی، نه یوازې دا چې د اوس لپاره، حتی راتلونکي جنریشنز لپاره هم چنان.
د طالبانو حکومت ستاسو د دې غیر حکومتي ټولنې د فعالیت پر وړاندې تر اوسه پورې حکومت مشکل نه دی جوړ کړی؟
متاسفانه چې ځینې ستونزې شته دي، لکه د میرمنو د کار پر وړاندې خنډونه، هغه د ټولنې د ټولو انجوګانو او موسسو په کارونو باندې اغیزې لرلی، قیودات اغیزې لرلی. خو بیا موږ هڅه کوو چې کمیونیټي کې کار وکړو او د کمیونیټي په همکاري، په خپل د عام ولس په همکاري باندې کار وکړو، او تر ټولو مهم موږ په ډیر غیر سیاسي هغه باندې کار کوو، طریقه باندې کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط د میرمنو اقتصادي توانمندۍ او د هغوی لمرنۍ ابتدایي تعلیماتو ته لاسرسی دی، بالخصوص د کونډو میرمنو لپاره خدمات دي چې وړاندې کیږي.
مننه. په پای کې لطفا راته ووایئ میرمن غفاري چې په بهر کې تاسو ډیره افغان فعالانې، مخصوصا هغه میرمنې چې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې پخوا کار کړی او اوس هم ویلي دي چې کار کوي، تاسو یو ملګرتیا یو یووالی سره لری، یعنی په تماس کې یې یو بل سره د دې لپاره چې خپل هڅې مو ګډې کړی؟
بالکل هو، موږ افغان میرمنې خوشبختانه د ټولو هغو نورو لګکیو او ډلو ټپلو نه هاخوا، بالخصوص د نارینه وو نه هاخوا ډیر سره په اتفاق یو کار کوو. زموږ هدف فقط او فقط افغانستان دی، په افغانستان کې د ټولو افغانانو ژوندانه، بالخصوص افغان میرمنو ژوندانه ته توجه، بالخصوص د غوی غږ ریپرزینټ کول زمونږ هغه اصلي اهداف نه یو دی چې په ډیر ګډ هغه باندې کار کوو ور باندې. او زه خوشاله یم چې حداقل ویاړم چې حداقل یو له دغه میرمنو نه هم زه یم.
ډیره زیاته مننه ظریفې غفاري. قدرمن اوریدونکو، د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاري و چې د جرمنی یو معتبره جایزه د لوټر په نامه یو معتبره جایزه ګټلې او دا جایزه نن د جرمنی په یو ښار کې ظریفې غفاری ته وسپارل شوه. ورزو نورو مطالبو ته، د افغانستان په ولایتونو کې یو شمیر کروندګر او بڼوال شکایت کوي چې سکل د دوی د باغونو او کروندو په حاصلاتو کې ښایي کموالی راشي. دوی وایي چې په وروستیو اورښتونو او د کال د پیل سړې هوا ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي او د ونو غوټۍ یې له منځه وړي دي. سنا کاکړ په دې اړه د نورو جزیاتو لپاره راسره ده. سنا، مهرباني، د دې موضوع جزیات واوروئ.
سلامونه تکاسه تاسو ته زموږ لیدونکو او اوریدونکو ته راځي تاسو ولې موږ د همدې موضوع په اړه له یو شمېر کروندګر او بڼوالو سره خبرې وکړې. دوی وایي چې سکال به د دوی د باغونو او کرنیزو ځمکو حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راشي. یو له دغو بزګرانو څخه چې فهیم نومېږي وایي چې وروستیو اورښتونو او سړې هوا د ځینو میوه لرونکو ونو فصلونه او د غنمو کروندې له منځه وړي دي. دی وایي که څه هم وروستیو اورښتونو په ځینو کښتونو لکه سبزیجاتو ښه اغېز کړی، خو په خبره یې هغه محصولات چې دوی کولی شول ورنه ښه عاید ترلاسه کړي زیانمن شوي دي. فهیم زیاتوي چې د کیمیاوي سرې یوې کڅوړې به یا هم له 1400 افغانیو څخه له 4000 تر 4500 افغانیو او د یو ترکتور کرایه په هر ساعت کې له 200 افغانیو څخه 1500 افغانیو ته پورته شوې ده. او له بلې خوا دا په داسې حال کې ده چې په خبره یې د دوی حاصلات به د تیرو کلونو نیمایي وي. د کندهار ولایت د دامن ولسوالۍ اوسیدونکی ولی احمد بیا وایي چې په دې ولایت کې ورښتونه ډېر لږ شوي او پر کرنې یې مثبت اغېز نه دی کړی. هغه زیاته کړه
تیر بارانونو ډېره لږه ګټه موږ ته کړې ده چې حد یکل هوا یې صرف راته سمه کړله، نور د اوبو د سطحې لوړولو لپاره یې هېڅ پیدا نه ده راته کړې. دلته د اوبو کاسه ورځ په ورځ ډېره ټیټېږي. که چیرې د دالې بند کاسه نه وای ډکه سوې، بیخي به کښتونه نه وای سوې.
پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو په پایله کې د وري له پایله تر اوسه 1301 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې ده. د بزګرانو ستونزو ته د رسېدنې پلان په اړه مو د طالبان حکومت د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ له وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویان د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور پر بنسټ د افغانستان د خلکو 80% ژوند په کرنې پورې تړلی دی. اوچا په بېلابېلو راپورونو کې دا هم ویلي چې 3 کاله کېږي افغانستان وچکالۍ سره مخ دی. مننه.
د ازادي راډیو خبریاله سنا کاکړ وه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د خبرونه کې قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو سیمه ایزو مسایلو ته. ایرانی چارواکو هغو ښځو ته خبرداری ورکړی چې د دوی په وینا حجاب نه مراتوي. د دې لپاره چې په عامه ځایونو کې بې حجابه مېرمنې وپیژندل شي، نن پولیسو په ځینو ځایونو کې کمرې نصب کړې. ایرانی چارواکي وایي چې بې حجابه مېرمنو ته به سخته سزا ورکړي. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل اوروي.
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم دې خبرې ته اشاره وکړل او د راپورونو په وینا مو وویل چې په ایران کې پولیسو نن په عامه ځایونو کې لکه له شاپینګ سنټرونو سره، له دوکانونو سره او په پارکونو او په ځینو ځایونو کې څارګرې کمرې نصب کړې دي. د دې کمرو له نصبېدو وروسته د ایران د لوی څارنوال مرستیال علي جمادي رسنیو ته وویل چې له دې وروسته به پرې نشتي چې څوک حجاب مراعت نه کړي. ده خبرداری ورکړ که چا حجاب نه و مراعت کړی، هغه به جنایي محکمې ته معرفي کوي او بیا د استیناف حق هم نه لري. رویټرز اژانس څرګندوي چې د ایران د لوی څارندوالۍ د دې چارواکي دا خبرداری په داسې وخت کې شوی دی چې پولیس هم له ده سره هڅې یو ځای پیل کړي دي. پولیسو تېره اونۍ ویلي وو چې څارګرې کمرې به په لنډ وخت کې په ټول ایران کې دوی نصب کړي. په ایران کې مېرمنې او نجونې حجاب د دې له خاطره هم د راپورونو له مخې نه مراتوي چې دوی یو ډول اعتراض کوي. تیر کال د سپتمبر په وروستیو کې چې کله 22 کلنه مهسا امینی په ایران کې د پولیسو په توقیف کې ووژل شو او دا په دې تور نیول شوې وه چې حجاب یې نه دی مراد کړی، په ایران کې پراخې مظاهرې وشوې چې د دې مظاهرو په ترڅ کې ګڼو کسانو ته مرشوغله هم واوښته، خو بیا پولیسو دا مظاهرې وځپلې. له هغه را وروسته ایرانی ښځینه فعالانې کله ناکله په خواله رسنیو کې داسې عکسونه خپروي چې ټکری نه یې په سر کړی، او د دوی یو شمېر پیژندل شوې مېرمنې هم په دغه هڅو کې برخه لري او اشتراک یې کړی دی، او داسې عکسونه یې په خواله رسنیو کې خپره کړي دي چې د هغوی په تقلید په عامه ځایونو کې نورې نجونې او مېرمنې هم ورته هڅې کوي، او اوس د ایران حکومت غواړي چې د دوی مخه ونیسي.
ډیر زیاته مننه احمد شیبر و چې د ایرانی چارواکو د خبرداري جزئیات اورول. ایرانی چارواکو ښځو ته د حجاب د مراتولو د نه مراتولو په برخه کې خبرداري ورکړي. په غزنی کې د هغو نجونو لپاره چې له تحصیل او له تعلیمه به برخې شوي دي، دینی مرکز پرانستل شوی. د دې روزنیز مرکز مسؤلان وایي چې نجونو ته د دینی زده کړو تر څنګ ډیری نور پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
مروه پیزی په غزنی ښار کې په یو لیسه کې زده کوونکې ده، خو دا چې پر مخې د ښوونځي دروازې تړل سوې نو له څو ورځو څخه یوې دیني مدرسې ته ځي او هلته یې د دیني زده کړو پیل کړی دی. دا وایي نه غواړي چې هسې په کور کې کښېني او بې تعلیمه پاتې شي.
موږ د دې لپاره ډېر خوشحال یو ځکه چې په نور مدرسو کې چې دي زموږ خوران نه شي کولی نور مدرسو ته لاړ شي، ځکه هلته ډېر طبقه یې ذکور ده او نه شي کولی هلته درس. موږ ډېر خوشحاله یو چې دې مرکز ته راشه او دلته مدرسه شو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د هغو نجونو لپاره یو دینی مرکز پرانستل شوی چې دوی له زده کړو څخه محرومه سوي دي. د دغه دینی مرکز جوړونکي وایي له دې کار څخه یې موخه نجونې درسونو ته هڅول او د هغې پام دینی زده کړو ته اړول دي، خو تر څنګ یې دا چې نجونې خپلو زده کړو ته هم دوام ورکړي. د دغه دینی مرکز مسؤول مدیر تیمور شاه بیات وایي دلته نجونو ته د دینی زده کړو تر څنګ ډیری نور پروګرامونه هم برابرېږي.
دا یو هغه پروګرام دی چې موږ پیل کړی دی، ځکه چې اوس ښوونځي تړلی دي، نو هغه کال انجینې به په دینی برخه کې هم یو څه اندازه پوهه ترلاسه کړي، خو تر څنګ په پام کې لرو چې په راتلونکي کې له دې لارې د زده کړو خطاطۍ او داسې نورو پروګرامونو هم د ښځو لپاره پرانیزو.
شاغلی بیات زیاتوي نه یوازې موږ د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې، بلکې دلته موږ د ویناوو د خویندو لپاره د حجاب د زده کړو په تړاو او ډیری داسې نور پروګرامونه هم لرو، خو د دې تر څنګ اوس موږ په دې موخه چې د ښځو زده کړې نسته موږ وکولای سو چې ښځې له دیني ارزښتونو څخه خبرې پاتې سي. لیزا نظامی بیا په دغه مرکز کې یو ښوونکې ده. دا وایي اړتیا لیدل کېده چې دغه مرکز پرانیزي تر څو خپلو خویندو ته د درسونو سلسله جاری وساتي.
دغه مرکز چې موږ پرانیستی په دې خاطر چې زموږ ډېرې خویندې له بده مرغه چې دینی معلومات یې بیخي لږ دي، یعنې پوهه نه لري، نو په دې خاطر مو دغه مرکز خلاص کړی چې زموږ د خویندو دینی معلومات زیات شي او د دین په اړه هم پوه شي چې دین یعنی څه معنا، خو تر څنګ به نور پروګرامونه هم ولرو چې نجونې زیات پرمختګ ولري.
په غزنی کې ډیری هغه نجونې چې له ښوونځیو منع کړی سوې د خپلو بوختیاوو په خاطر یې دینی مدرسو ته د زده کړو لپاره مخه کړې ده، خو دوی بیا هم د طالبانو حکومت څخه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو غوښتنه کوي.
سموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، له دې سره راورسېدو د دې خبرونې وروسته یو څو شیبو ته په پاتې خبرونه کې تاسو د روژې مبارکې په مناسبت د ازادي رادیو د یوې ځانګړې بستې اوریدو ته رابولم.
ژوند په روژه کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز مشق اللہ یم حیات یم حیاتی کوم نن ماشاءاللہ دی روزی اوله ورځ ده او تر اوسه پورې کارونه دسی چندان خوند نه ستا لګ لګ ستا خو مسته چندان خوند نه ستا ان شاء الله تعالی پنځلسم شپږم د روزې مند کارونه ماشاءالله بیا ډیر ښکېږي جام جوش ډیر ښکېږي او خلک کالی مالی راوړي کارونه ډیر ښکېږي خدای دې کارونه په خیر سره کالم کسي موږ منتظر یم دته یو څه خیاطي کارونه په خیر سره پنځلسم شپږم بعد لږ زره کسي او لس ورځې کار وي